افریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم د دې سات په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي هیواد یې لا هم له افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی. یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ له افغانستان سره د مرستو په نړیوال کانفرنس کې د څه باندې 200 میلیون ډالرو اضافي مرستې اعلان وکړ. په دې مجازي نړیواله غونډه کې مرسته کوونکو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 2 میلیارد او 400 میلیون ډالر مرستې ژمنه وکړه. نن یک شنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. عمران خان بیګا د کابینې د وزیرانو او ګوندي ملګرو په یوه غونډه کې امریکا او خپل داخلي مخالفان تورن کړل چې د ده د لرې کولو لپاره یې دسیسه جوړه کړې ده. امریکا تر دې خبرو مخکې د پاکستان د حکومت تورونه بې اساسه بللي دي. د خان مخالفانو هم ویلي چې دای په واقعي د پاتې کېدو لپاره پلمې لټوي. په پارلمان کې د عمران خان مخالفانو ویلي چې د هغه د لری کولو لپاره یو سلو دوه اویا رای ټول کړي چې د عمران خان د سلب اعتماد کولو لپاره کافي رای دي. خو عمران خان تیر شپه ډاډ څرګند کړ چې بریا به په برخه وي. د روسي ځواکونو له شاتګه وروسته د فرانس پرس خبري اژانس خبريالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لشتر لشه د شلتنو مړي لیدلی دي. خبريالان وایي چې په وژل شویو کې د یو تن لاسونه تړل شوي دي. په موندل شویو مړیو کې د یو بې درکه شوي عکاس جسد هم شامل دی. اوکراین اعلان کړی چې د کیف او چرنیف ښارونو شاوخوا سیمې له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولې دي. چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل ښکار ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته د خپل دغه گاونډي ملاتړ کوي. د چین د رسمي خبري اژانس سینووا د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزیر وانګي خپل میانماري سیال ته ویلي چې چین غواړي له میانمار سره تجارت او همکاري ژوره کړي. د 2021 په فبروري کې د میانمار پوځ واکته ورسید او د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت یې ړنګ او مشران یې بند ته واچول. د خبرونې په دوام کې به واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 40,000 ډیر افغان ماشومان په شری اخته شوي. په اورزګان کې روغتیایي خدمات په نشت حساب دي ځکه چې اکثره روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
د ټول مکمل تخریب شوی دي. دغه دیوالونه او شانچ نړېدلي دي. د طالبانو پټاو کړی دي. د جنگ په دغه
ګڼ خلک د کوکنارو د فصل د ټولولو لپاره هلمند ته تللي.
په افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي. الله پاک وسې روزي ورکړي. دلته نیش وي.
د ننګرهار کاروانګر له دولت ته غواړي
موږ دې کارانو ته دوایانو ضرورت مارکیټ د سبزیجات او زموږ سبزیجات ته ورسېږي مارکیټ نه.
د کاناډا د کډوالو وزیر وایي د 40,000 افغانانو د استلو پر ژمنه ولاړ دی. د پاکستان پارلمان نن صدر اعظم ته د بې باورۍ رای ورکوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
سات اته بجیا او څلور دقیقې شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي خوارزواکي د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري کوي او د شری ناروغي د پراخېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې افغانستان د شری ناروغي د زیاتېدو له خطر سره مخامخ دی.
د دغه سازمان د شمیرو په اساس روان میلادي کال لږ تر لږه 3,000 افغان ماشومان په شری اخته شوي چې له ډلې یې 214 ماشومان مړه شوي هم دي. د روان کال د مارچ په نیمایي کې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. خو د دې ادارې یو چارواکي ویلي له دې چې کمپاین یوازې 1.2 میلیونه افغان ماشومان تر پوښښ لاندې راوستي دا شمیر خورا کم دی. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤول سهیل شاهین چې د دوی لخوا د ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته هم معرفي شوی. پرون د ملګرو ملتونو له یو لوړ پوړي چارواکي سره لیدلی دی. شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشري چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټ سره په لیدنه کې یې په روغتیا، پوهنې، بشري مرستو او ګڼو نورو مسئلو خبرې کړي. ښاغلي ګریفټس د پرونۍ لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي، خو تېره پنجشنبه یې جنوا کې د افغانستان د مرستو کنفرانس ته وویل چې افغانان سختو مرستو ته اړتیا لري.
ډېری خلک په ځانګړي ډول زده کړو ته د نجونو د لاسرسي د محدودولو له وروستۍ پرېکړې مایوسه شوي دي. زه هم دې مایوسۍ کې ځان په بشپړ ډول شریکوم، مګر سره له دې هم وایم چې هیله ده مه پرېږدئ افغانان یو ځل بیا وځورېږي. دوی مرستې ته زخت اړتیا لري، مرستې مه کموئ.
ناوړه اقتصادي وضعیت تر ټولو زیات واړه ماشومان زیانمن کړي. اکثر له خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې د یونیسیار په خبره د ناروغۍ د افغان ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری کړی. د معافیت د سیستم کمزورتیا د دې لامل شوی چې افغان ماشومان تر بل هر وخت اوس د شری له وژونکې ناروغۍ سره مخ شي. د کډوالۍ د عالي کمشنرۍ په خبره د ماشومتوب د دورې وژونکې ناروغۍ اوس بیا افغانستان کې راڅرګنده شوې، او د روغتیا پالانو په خبره په خوا د شری یا سرخکان ناروغۍ دومره په لویه کچه باندې نه و لیدل شوې.
یو په لهغه ولایتونو څخه چې د شری ناروغي پکې ډیره خبره شوی هغه اوروزګان دی. په دغه ولایت کې بلې خوا د جګړو له امله د نورو برخو ترڅنګ د روغتیایي مرکزونو ودانیو ته ډیر زیان اوښتی دی. له همدې کبله په اوروزګان کې روغتیایي مرکزونه اوس په ټپه ولاړ دي او خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. سیمهییز مسؤولان وایي چې دوی د غیر فعالو روغتونونو د بیا فعالولو پلان لري.
د اوروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د کلینګي سیمې کلینیک یو دغه لسګونه کلینیکونه د جملې څخه شمیرل کیږي چې په تیرو جګړو کې زیات ویجاړ شوی او روغتیایي خدمات اوس په کښې کې په ټاپه ولاړ دي. دغه روغتیایي مرکز له تیرو دریو کلونو راهیسې د جګړې لومړۍ کرښه وه چې د روغتیایي خدمتونو د نه ترسره کېدو تر څنګ یې ټول وسایل چور سوي او ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړه سوې ده. د سیمې یو اوسېدونکي سید ولي ازادي راډیو ته وویل چې په یاد روغتون کښې د نسایي ولادي خدماتو تر څنګ OPD، ایکسرې، واکسین او د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي خدمات ترسره کېده، خو وایي دا هر څه اوس په ټپه ولاړ دي.
ټوله مکمل تخریب سوی دي. دغه دیوالونه شانچ نړېدلي دي. دا طالبانو پټاو کړي دي. د جنگ په دغه پدې کې مخکې چارواک گزاره کول خو نو ګرد سره وران دي. خراب چیز مردا غشتنه زمارت اسه شي ده چې دغه جوړ کې ترینکوټ بازار ته یو د نظران جواز 1500 روپۍ کې یا غواړي چې روغتون ته مړاله ترسو دغه شفاخانه ته. دلته څو ډاکټرانو کار کولې، و ښځینه هم و مردانه هم و. دلته تقریبا شپږ و ښځو کار کولې یا و اتولس کار کولې.
د یادې سیمې یو بل اوسېدونکي عبدالقوي وایي چې د دغه روغتون تړل کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دی له دولته غوښتنه کوي چې یاد روغتون ته ورته ورغول سي. دا چې په تېرو جګړو کې په اوروزګان کې څومره روغتیایي مرکزونه ویجاړ سوي او څومره غیر فعاله دي په دې اړه دقیق معلومات نشته. خو څه موده وړاندې په اوروزګان ولایت کې روغتیایي مسؤلینو د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په دغه ولایت کې په سلو کې 80% روغتیایي مرکزونه ودانۍ نه لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو تر بشپړې واکمنۍ لاندې د هلمند کروندګرو د کوکنارو لومړی حاصل ټول کړ. په یوه ویډیوي راپور کې چې اسوشیټډ پرس خبري آژانس برابر کړی ښکاري چې د نادالی د کوکنارو له کروندو بزګر حاصل اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د نادالی ولسوالۍ د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. دا سیمه یو وخت د ناټو له ملاتړ برخمن افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې لومړۍ کرښه وه. سره له دې چې طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د کوکنارو د مخنیوي ژمنې وکړې، خو لا هم په پراخه کچه کوکنار کرل کېږي. د محب الله په نوم یو بزګر وایي هلمند ته په نورو ولایتونو سربېره آن له پاکستانه هم نیش وهونکي ورځي.
دلته بیا کوکنار چې دی تاریخ چې دی هغه تر ټولو ولایتو په هلمند کې ډېر کرل کېږي. حتی د پاکستان خلک هم دلته راځي، د خصوصا د افغانستان د ټولو ولایتو خلک هلمند ته راځي. دلته بیا خپل ځان ته روزي پیدا کوي، الله پاک بس روزي ورکړي، دلته نیش وي.
سره له دې چې بازګر د کوکنارو په کار کې لوکي سخت کار کوي، خو ګیلمن دي چې ګټه یې نورو ته رسیږي. سهار ګل چې د کوکنارو له بوټو شیرې راټولوي وایي،
ګټه خو نور خلک خود مشت خو ګټه نه رسیږي، نو ګټه مول خالي بازګری دی څلارمه سیر زمر دی پکشه هغه موږ تر هغه وخت پورې پورونه ورته کوو.
د حاصل د راټولولو په موسم کې شاوخوا دوه اونۍ وخت نیسي. هر کارګر ته د ورځې 500 افغانۍ ورکول کیږي. کیفیت ته په کتو بیا هر کیلو تریاک 6000 تر 10000 افغانۍ پلورل کیږي. په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول شوي، څوک چای او ډوډۍ خوري او څوک بیا د کوکنارو ټوله شوي شیره تلی او په کڅوړو کې اچوي. سرګل چې د حاصل د تللو مسؤلیت لري وایي، اوسنی حکومت پرې کار نه لري.
د اوس حکومت چې دی، د اوس حکومت نه چا وکښته درېدلې نه چاته تکلیف ورکړ.
د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی د راپور په اساس تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و. د راپورونو په اساس د جګړې په کلونو کې طالبانو د مخدره موادو له قاچاقچیانو د درنې مالیې په اخیستلو ګټه پورته کوله.
د ننګرهار کربنګر د اصلاح شویو تخمونو کیمیاوي سرو او زیرمو په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که لاسنیوی وشي نو د محصولاتو د ډیروالي له درکه به د هیواد په تولیداتو او صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی او د دوی په اقتصاد کې شوالی راشي.
45 کلن ګلاجان د ننګرهار یو کروندګر دی چې له شاوخوا 22 کال راهیسې د غلطه په خپل ځمکو کې کروندې کوي او له دې لارې د خپل کورنۍ نفقه برابروي. د له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته د بازار موندنې ترڅنګ د کرنیزو محصولاتو د پروسس په برخه کې هم د دوی لاسنیوی وکړي.
بزګر باید نورم تقوی شي، سره ورکړي شي، اصلاح شي، تخمونه باید ورکړي شي.
د ننګرهار یو بل کروندګر زیول حق بیا له خپل خلکو غواړي چې په خپل ورځنی ژوند کې له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي، څو د هیواد کرنیز سکتور پیاوړی او اقتصاد ښه شي.
مونږ غواړو د دولت نه چې مونږ ته زمينه برابره کړي، مونږ د کارانو ته دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د سبزیجاتو زموږ سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیاتی.
د ننګرهار د دغو کروندګرو د مرستې غږ په داسې حال کې دی چې د هیواد د ګڼو نورو ولایتونو ترڅنګ ننګرهار هغه ولایت دی چې د کروندګرو په خبره یې وچکالي، د محصولاتو لپاره د پروسس او ساتنې ځانګړو ځایونو او اسانتیاو نشتوالی او د کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کمښت هغه څه دي چې د دوی کرنیز سیستم یې زیانمن کړی دی. اخوا د ننګرهار د کرنې رئیس مولوی عبدالستار بیا بزګرانو ته د مرستې د ډاډ ترڅنګ وایي، هڅه کوي چې د کروندګرو لپاره سړی خونې، د غنمو زیرمې، د بستهبندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې برابرې کړي.
په دې نشت امکاناتو کې 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغرنګه د دې معادل موږ سپین سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خواري کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
خو د ننګرهار کروندګر په دې باور دي چې که کرنیزه برخه عصري او د هیواد کروندګرو ته کاري زمینې لا ډېرې او برابرې شي، نو هیواد به د کورنیو تولیداتو په برخه کې په ځان بسیا او د نورو له محتاجۍ وژغورل شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کاناډا د کډوالو او اتباعو وزیر وایي د هغو 40000 افغانانو د انتقال د پروسې په برخه کې له خپلې ژمنې نه تیریږي چې له کاناډایانو سره اوژه په اوژه کار کړی دی. شان فریزر په یوه مرکه کې همداراز ویلي چې تر دې دمه 10000 افغان کډوال کاناډا ته رسول شوي او دا لړۍ لا هم په جدیت دوام لري.
دا اونۍ په یوه الوتنه کې له تاجکستان څخه شاوخوا 300 افغانان کاناډا ته ورسول سول. په دې سره د هغو افغانانو شمیر چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کاناډا ته رسیدلي 100000 ته ورسېد. دا معلومات د کاناډا د کډوالۍ چارو وزیر شان فریزر په یو تلویزیونی مرکه کې چې د په خپل ټویټر خبره کړې ورکړل.
دام ګړی څه باندې 10,000 افغان کډوال په کاناډا کې په خوندي توګه میشت شوي او اوسیږي. دا زما د ښار د خلکو له شمېر هم زیات دي. موږ پوهیږو چې لا هم ګڼ خلک پاتې دي چې باید راوستل شي. که سیاسي ملحوظات نه وای وختي به مو 30,000 افغانان راایستلي وای. خو افغانستان کې یوه ننګونه دا ده چې موږ یوازې 30,000 کسان نه راباسو، بلکې دا هغه ډله ځانګړي خلک دي چې یا یې خپله یا یې د کورنۍ غړي د کاناډا له عسکرو سره کار کړی.
شان فریزر کاناډا ته د افغانانو د انتقال په وړاندې د ځینو خنډونو یادونه وکړه چې پکې د پاسپورتونو نشتوالی پاکستان ته د هغوی سفر یې لوی بیل ګیري. کاناډا داسې وخت له افغانستانه د خلکو د وړلو ژمنه تکراروي چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې بهر ته د خلکو د تلو په وړاندې ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د تیر کال د اګست میاشتې نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ نړیوالې ټولنې څه باندې 1,24,000 افغانان له دغه هېواده بهر وویستل. له دې ډلې لویه برخه امریکا کې میشتول، خو لا هم زرګونه کسان د قطر، اماراتو او ترکیې په کمپونو کې دیره پاتې دي.
په غزنی ولایت کې ناوی او زوم ولور او د واده ټول لګښتونه له غریبو کورنیو سره مرسته کړي. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخامخ دي. دغه ټول لګښتونه 4,500 افغانیو. نور حال په دې راپور کې
زوم او ناوی عبداللطیف سروری او ډاکټر ناهتا محبزاده د تیره ورځ د غزنی په نوآباد سیمه کې واده وکړ. که څه هم چې د ناوی او زوم دواړو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه دی، خو بیا یې هم د واده مراسم ساده تیر کړل. ولور او د واده ټول لګښتونه یې مرسته کړل. دوی وایي دغه کار یې ځکه وکړ چې په اوسنی وخت کې خلک له سختې لوږې سره مخ او تر څنګ یې له دې کار څخه یوه موخه دا هم ده چې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه راکم سي. د دې مرستې د ویش پر مهال ناوی اناهیتا محبزاده په خپلو خبرو کې وویل:
ما اناهیتا محبزاده د ځوان له ملګري عبداللطیف سروري سره یو ځای دا پریکړه وکړه چې د واده کوم لګښتونه موږ په نظر کې نیولي هغه باید له غریبانو سره مرسته وکړو.
خو زوم بیا له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دغه لګښتونه مو د انساني همدردۍ له مخې پر خلکو تقسیم کړل.
خیلی خوب است که ما 1500 نفر 2000 نفر
ډیره ښه خبره ده چې موږ 1500 2000 کسانو ته میلمستیا ورکړو. خو دا بیا بیخي ښه خبره ده چې دغه پیسې موږ له غریبو سره مرسته کړو. خلک زیات نادار دي، دا غټ کومک دی.
کومک هست.
دوی وایي دغه واده ولور او لګښتونه ټول ټال 4,500 افغانۍ و چې په بیلو بیلو برخو یې ویشلې دي. د ډاکټره ناهتا محبزاده پلار حاجی محمد آصف محبزاده وایي یو نیم لک افغانۍ له یو استاد سره چې لاس یې تنګ و مرسته کړې، یو نیم لک نوري افغانۍ له یو جومات سره چې کار یې په نیمای کې پاته و مرسته سوې، او دا یو نیم لک افغانیو خوراکي توکي په غریبانو وویشل سول چې تاسو یې شاهدان
یاست.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم یوې خواته زیات ولور، خو بلې خواته د زوم او ناوی د کورنیو له لورې په ودونو کې بې ځایه لګښتونه هغه ستونزه ده چې ډیری ځوانان ورڅخه کړیږي. خو د دغې ناوی او زوم دغه کړنه ډیری خلک ستایي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل مخالفان او امریکا تورن کړل چې د لری کولو لپاره د سیسه جوړه کړې ده. نن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي. سپینې ماڼۍ دا تور لا د مخه بی اساسه بللی او د خان مخالفان بیا وایي چې عمران خان پلمې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د حکومت د وزیرانو او ګوندی ملګرو په وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان شنبه ماښام ډاډ ورکړ چې د پارلمان رایګیری کې به بریالی کیږي. هغه تور ولګاوه چې مخالفینو یې امریکا سره لاس یو کړی او د ده د لرې کولو لارې جوړه کړې ده.
جب تک آخری گیند نہیں پھینکا جاتا میچ کا فیصلہ نہیں
تر هغه چې ورسته توپ نوی اچول شوی د لوبي فیصله نشي کیده، نو په هیڅ صورت زړه ته دامه اچوي چې څه نتیجه به راوځي. ستاسو مشر دی کې ماهر دی او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کوي. بله مسله دا ده چې یو ډیر لوی سازش شوی، نه د عمران خان بلکې د پاکستان په خلاف. له اکتوبر راهیسې دا لوبه روانه ده. دا خلک چې له کلونو یې دا ملک چور کړی، له بهر سیده نوم یې اخلم، له امریکا سره لاس یو کړی او دا سازش یې کړی.
ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے.
خان تردی بیگانے اور سرگندون لا یو رزمخ کی سپینی مانے د عمران خان پر ضد د دسو جوړولو تورونه پکلا کرت کړل او هغه بی بنسټه وبلل. د عمران خان مخالفین هم وایي چې د هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرنیانو د توتیو تورونه او نور پلمی وړاندې کړي. د پاکستان د واکمن تحریک انصاف مخالف ګوندونه چې په سر کې مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او ګڼ نور دي، د سلب اعتماد د رایې له چانس په استفادې غواړي د عمران خان صدر اعظمي ته د پای ټکی کېږدي. خان وروسته له هغه تیره چهارشنبه اکثریت له لاسه ورکړ چې د متحده قومي ګوند ځینو غړو د تحریک انصاف له ائتلافه لاس واخیست. په دې سره د مخالفو ګوندونو تله درنه شوه او هغوی ادعا وکړه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره 50 جمعیاو یعنی 102 یا کافی رائے ترلاسه کړي. واکمن ګوند تحریک انصاف ډاټ خودلې چې له دوی سره د پارلمان کافی غړي شته او بریا به د دوی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. دا پروګرام دی برخه ته موز اجمل اند هرکلی کوم. یو فلم چې د یو افغان ماشوم د شل کلن ژوند په اړه دی په پراګ کې د یوې نړۍ په نامه فستیوال کې جایزه وګټله. دا فلم لا یو ډایریکټر شعیب شریفی څخه زموږ همکار امید مرسبان د مرکی په پایل کې د دې فلم په اړه معلومات غوښتي دي.
ما ماشوم ته به ما وطن د افغانستان شل کلنه کیسه دغه یعنی په پښتو کې د شنو میسي چې اصلا نوم یې په انګلیسي ده، هم دغه د افغانستان شل کلن کیسه ده. دغه فلم د یو ماشوم چې هغه وخت ماشوم اوس نام خدا غټ سلی دی، د یو اوه کلن ماشوم نه پیلیږي چې همدغه اوه کلن ماشوم ژوند، کورنۍ، کلی او د دوی د وطن حالات او د ګرد افغانستان حالات تعقیب کړي دي شلو کلونو لپاره. پرته له کوم د فلم ډایرکتر د کوم مداخله نه، تاسو په ډېر طبیعي توګه وینئ چې د افغانستان حالات، د فلم کرکتر چې میر حسین نومیږي او د ده کورنۍ، د دې کلي کومې خواته وړي، څه کیږي. هغه وخت کې هیڅوک هم نه پوهېده چې دا فلم ټیک په د آګست په 2022 کې به ختم سي چې طالبان به بیرته راځي. نو تاسو خپله دنه پوهېږي چې نور څه حالات په دغه تیرو شلو کلونو کې چې راغلي دي. متاسفانه باید ووایم له بده مرغه ډېر تریخ حالات هم چې په تیرو شلو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې دغه فلم کې ښکاریږي، او د طبیعي ژوند یو ماشوم او دا یو انځور دی یوازې میر حسین نه ده، متاسفانه په افغانستان کې ډیری هغه ماشومان، متاسفانه دلته لپاره وایم چې کلیو کې هغه پرمختګونه چې په ښارونو کې وسو یو څه خلک ژوند یې خسو، خو په کلیو کې دومره بدلون را نغی.
یعنی تاسو شل کال میر سره کار کړی، فلم برداری وکړی میر سره؟
ولکه څنګه تقریبا د ما داسې خو تیرو شلو کلونو کې مې ډېر فلمونه جوړ کړي. دا یوازنی فلم ده چې ما د عمر نیمایي د دغه فلم په جوړېدو کې تیر شوي دي. رښتیا سخته وو، ولې چې موږ او تاسو خبر یلان چې یو چیرې ځو چې یو کوچنی رپورټ هم جوړو، خلک چې غواړي چې ورسره مرکه وکړي، نو که غواړي چې پوه سي چې نیت د څه ده، دا مرکه څه کوي، ما ته یې ګټی څه، ما کلي ته یې ګټی څه، وطن ته به ګټی څه، کله درسره خبرې کوي، کله نه کوي. ځینې ویل چې وروره دا خبریال نه ده، د ده کمره چې ده د افغانستان زیرمې ګرد سره شي، هلته کمره لري، دغه چې چیرې سپین زر ده، چیرې به دغه ګل بر ده، بله ورځ دا به نه ټول شیان به وړي. بیا ما ویل چې وروره، اولنی کوښښ ما دا و چې د کلي کې ما په نیت د خلک پوه سي چې هم لکه دوی غونډه د ماغه هیواد یو کاسم چې وړم خیر می ورسیږي، او نور نیت نه لرم فلم جوړون کې. فلم جوړول زیار او زحمت لري، خو باید اول تاسو خپل نیت خلق پوکې چې څوک یې او څه کوي.
او تاسو سره یو بل چې د فیل ګرافسکی په نوم هم په دې فلم کې زیار استلای او کار کړی تاسو سره، فیل څوک دی؟
فیل ګرافسکی د دغه فلم یو له دوه ډایرکټرانو نه دی، چې یو زیم یو فیل ګرافسکی دی. دغه فلم اصلا په 2002 کې یو کال د میر ژوند تعقیب سو، او یو کلن د میر د ژوند یو کلن انځور فلم جوړ سو، او وتل اروپا کې ډېر ښه وځلېده. بیا چې دا ښه وځلېده، بیا هغه وخت کې بیا زه فل سره معرفي سلم، بیا فل سره ګډم میر شل کلونو لپاره تعقیب کړ. خو په لس کلنۍ کې بل فلم وویستل چې د میر لس کلنۍ ژوند، اوس دغه دی اوس شل کلنی وته
ډیر کلنی کیم انتظار
اوس ولاد خلق وای وای چې تاسو کلنی پوری بده تاسو تقریبا وای خو زه وایم چې ورات سخت ده.
دا یو افغان ماشوم پر ژوند جوړ شوی فلم له یو ډایریکټر شعیب شریفی سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده. دغه فلم د یوې نړۍ په نوم فیستیوال کې چې په پراګ کې جوړ شوی وو جایزه وګټله.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي.
د افغاني موسیقي غږ دلته په پرتګال کې په یو محفل کې انګازي موسیقي غږون کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ شاګردان دي. هغه انسټیټیوټ چې نور نشته د دې ځوانو موسیقي غږون کو څخه یو شمیرې اوس د کوربه هیواد د موسیقي صنعت ته لار پرانستي. احمد سلیم سرماست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکی وایي
په دې ځای کې د دې ډلې د ادغام پروسه په آرامۍ مخته ځي. زده کوونکي په مکتب کې شامل شوي دي او د موسیقي ښوونځي ته ځي، موسیقي تولیدوي او د موسیقي او آرکستر له بیلابیلو ډلو سره یو ځای شوي دي. ورو ورو د موسیقي د لارې پر خپله ټولنه اغیز کوي. دلته هلته کنسرتونه ورکوي. په پام کې لرو چې ډېر زر یو ښه او لوی کنسرت د خپلو ټولو زده کوونکو په ګډون جوړ کړو او همدارنګه پرتګالی ځوانان هم راوبولو چې موږ سره یو ځای شي څو یو ځای ټولنې ته ښکلې موسیقي وړاندې.
وسته نړۍ یو مشهور موسیقي غږونکی د دوی لیدو ته راغلی. دا چینایي ټبر امریکایي موسیقي غږونکی چې په پاریس کې زیږیدلی له هغه کسانو څخه دی چې د افغانستان د موسیقي له ملي انسټیټیوټ سره مرسته وکړه څو د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان څخه وتښتي. دا د موسیقي غږونکي نوم یو یو ما دی.
دوی خپل ژوند د هغه څه په خاطر چې باور یې پرې درلود له خطر سره مخامخ کړ او تاسو دلته په لیسبون ښار کې خپل زړونه پرانیستل، خپل آرامي او ثبات مو په خطر کې واچول او هر ممکنه هڅه مو وکړه څو یو بشر دوستانه چاره تر سره کړی.
خو دننه په افغانستان کې طالبانو موسیقي ناروا بللې. په څو مواردو کې د موسیقي آلی ماتې کړي او موسیقي غږونکو سره یې لسپکابي ډک چلن کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د رسنیو په وړاندې یو څه نرم دریس ښودلې. له هنرمندانو سره یې د تاوتریخوالي خبره رد کړې خو ویلې دي سپارښتنه کوي چې سندرغاړي دي نورو کارونو ته مخه کړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په 2010 کال کې رامنځته شو اوس د طالبانو په یو مرکز بدل شوی. خو د دې انسټیټیوټ زده کوونکي له خپلو کورنیو سره پرتګال ته کډه شوي دي او اوس غواړي ورته انسټیټیوټ دلته رامنځته کړي. په پام کې ده چې دا انسټیټیوټ به د لیسبون ښار کې د افغانانو د یو لوی فرهنګي مرکز په چوکاټ کې رامنځته شي. وس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه را
خلمن د ولایت باغران د ولسوالۍ څخه شر زمان استاد خبره کوم. زموږ د باغران د ولسوالۍ چې د غرونو په مابین کې یو مسره ولسوالۍ ده په یو کنجي په سیمه مربوط او د یلمن د ولایت هغه خیری ولسوالۍ ده چې پر دابل طرفه نه د ولایت پر طرفه د مساکلا ولسوالۍ ده. دغه باغران د ولسوالۍ څخه تر مساکلا تر ولسوالۍ پورې 90 کیلومتره لار ده. مګر یو ساعت 2 ساعت د موټر مزل دی چې لار مو ډېره ګچه ده او ډېره خرابه ده. نو کوم کارمندان کوم مسولین چې په دغه کار سره تړاو لري دا دې موږ ته پاملرنه وکړي. زموږ دغه لارو او په زموږ د باغران په ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې اگر سره شتون نه لري. یو وای فای بګر د ولسوالۍ کې پروت دی چې مریض راته پیدا سي 2 ساعت امر 3 ساعت امر د سرحداتو څخه د غرنی منطقه د مزل کې تر دغه ولسوالۍ پر چې د خپل مریض چې هغه خواته انتقال کړي یا کندهار ته یا کوټ ته یا هرات بیا د خپل مریض معلومات لپاره د اړیکو د ټینګولو لپاره د اړیکو د نیولو لپاره 2 ساعت امر پر مچرګاټ باندې مزل کوي چې خپل مریض سره معلومات نسی. او بل موږ په ولسوالۍ کې معلم نستا مرکشران مدیر دی او ولسوالی مو جوړه ده او ولسوالی د مکتب ته مو کشران راځي او کوچنیان خو بیا په ګرده ولسوالی کې یوه دانه مالیه هم نشته نو کوم کارمندان چې دي یا کومې موسساتې چې دغه کارونه مخ ته بیایي نو زموږ د دغه مکتب لپاره دیم یو معلمان راته راواستوي نو دغه زموږ نور غربت او مسکینات خو مو بیخي ډېر دی خو دغه زموږ یو درخواست و چې دغه دنیا ته چې یا اسلامي امارت یا کوم کارمندان چې په افغانستان کې کارونه مخ ته بیایي یا کوم مسولین چې دغه کارو دي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه په نورو خبرونو کې زما همکاران در سره ملتیا کوي
د روان خبرونه په دوام کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام تکراروي چې پرون مسپښین په مستقیم ډول خبر شوی خو اوس مو رابولم د دې سات لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دا فیروي چې هیواد یې له حمله افغانانو سره بشري مرستو ته ژمن دی یان مکری پرون په یو ټویټ کې ویلي چې متحده ایالات د طالبانو له مشرتابه څخه په کلکه غواړي چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي نن یکشنبه د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو لپاره رای اخیستل کیږي د روسیې ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانس پرېس خبري آژانس خبري اعلانو کیف ته نشته د بوچا شارګي په واټونو کې لښته لشه د شلتونو مړی لیدلې دي چین د میانمار له واکمن پوځ څخه د خپل شکار ملاتړ په دوام کې ویلي چې د وضعیت بدلون ته له پامه پرته له دغه گاونډي هیواده ملاتړ کوي او د یونان ساحلي ګارد له یوې بیړۍ څخه چې د پیلو پونیس ټاپو په لویدیزه برخه کې له ستونزې سره مخامخ شوې وه اویا تنه پناه غوښتونکي وژغورل
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروان يم د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ازادي رادیو نن ورځې په ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې د افغان سوداګرو پر ستونزو خبرې کوو د تیر کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته طالبانو تر یوې مودې پورې بانکونه بند کړل او وروسته چې پرانستل له بانکونو څخه د ډالرو ایستل خورا محدود کړل د چاره د سوداګرو چې په ډالرو له بهر څخه جنسونه واردوي پر کاروبار ناوړه اغیز وکړ سوداګر وایي سره لدی چې اوس افغانستان ته له بهر پریمانه ډالر راځي خو بیا هم بانکونه دوی ته په محدود پیمانه ډالر ورکوي چې لکه بلې دوی له ستونزو سره مخامخ دي لبلې خو له افغانستان څخه د ډیرو سفارتونو د وټلو او د یو رسمیت پیژندلې حکومت نشټوالي د دې سبب کیږي چې افغان سوداګر د نورو هیوادونو د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته سفر وکړي یو شمیر سوداګرو ازادي رادیو ته د نوم د نشودلو په شرط ویلي چې په مالی برخو کې اوسنی چارواکي مسلکي نه دي په اقتصادي او تجارتي برخو کې تجربه نه لري او له همدې کبله د سوداګرو مشکلات نشي درک کولای دوی په لارو کې امنیت ستایي او وایي چې د پخوا پشان په لارو کې اخازي کمی شوي په ګمرکونو کې رشوت هم تر پخوا کم شوی خو اقتصادي رونق هم په ټپه درېدلې ده زموږ د خبرونه ملمانه دي د سوداګری خونو د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزي او دریا خان بهیر چې د اقتصادي چارو متخصص دی ځینې سوداګر وایي چې لا هم دوی د اسعارو په برخه کې مشکلات لري بانکونه غومره پیسې نه ورکوي څومره چې دوی پکار دی او که څوک له ځان سره پیسې وړي لکه $1,000 زیاتې پیسې ورسره وینو نیول کیږي دا مسله څنګه ده
بله افغانستان خو تاسو ته معلوم ده چې په یو خاص شرایط کې ده هغه نورمال شرایط چې مخکې په هغه شکل نه دي د اسلامي امارت د راتګ سره سم متاسفانه چې دنیا د افغانستان د اسلامي امارت سره خپلې اړیکې هغه شانته چې لازم وي هغه وشلولې او هغه ټول بندیزونه چې کېدل نو طبعا یو مشکل په افغانستان کې راغی چې بانکونه ودرېدل او هغه په نورمال حالت نه غیر نورمال حالت ترالو. گرچه د مخکنی نمرنه یو دو میاشتو په پرتله باندې اوس ډېر سهولتونه راغلي دي او سیستم ایجاد شوی دی په شکل د اشکالو باندې، خو هغه شانتې چې پخوا نورمالو هغه شانتې نه دی. اوس هم بانکونه مشکلات لري، د دنیا د بانکونو سره پیسې زمونږ په اسانه شکل باندې نه تبادله کیږي، تجارت هم د ستونزو سره مخامخ دی، یعنی جهانی لحاظ مخامخ دی. داسې نه دی چې په داخل کې د کوم ستونزه، په داخل کې چې کوم امکانات دي هغه کوم مشکلات چې وو تاسو مو ته اشاره وکړه چې هغه د حاضرۍ او ستونزه وه او یا د امنیت مسله وه، فساد ډېر و، فساد په ګمرکاتو کې وو، هغه مسایل ختم شوي دي شکر د اسلامي امارت په راتګ سره. اما هغه څه چې مونږ د دنیا یو برخه و، افغانستان په دې کوره کې ژوند کوو او د یو کلی یو کور یو، د دنیا سره مالیکې هغه شانتي چې لازمې دي هغه شانتي نه دي، او هغه تاسو پیږي هغه سیاسي ملحوظات دي، هغه دنیا په خپلو هغه بعضي پیشنهاداتو باندې ټینګار کوي د امارت سره. اما تجارتي مسله دا ده چې له طرف کریډیټونه او ویل سیګانې نه خلاصیږي یا ټی ټی نه کیږي، ټی ټی کیږي نو په ډېرو سختو شرایطو کې کیږي. بانکونه هم د جهاني بانکونو سره چې پاکم روابطو هغه شانتي نه دي. اما د بل طرفه زموږ په انتقال د پیسو باندې ډېر مصرف راځي، حتی په یو لک ډالرو درې نیم زره ډالر اوس کمیشن اخیستل کیږي. نو دا متاسفانه چې زموږ تجارت یې د هغه نورمال حالت نه یو څه غیر نورمال کړی دی.
قسم تاسو ویل الکوزای صاحب چې مشکل به هر کې دی، داخل کې نشته، لیکن کوم سوداګر چې موږ ور سره خبرې کړې دي هغه وایي چې اصلي مشکل په داخل کې دی. اول دا ده چې دوی ته اجازه نه ورکوي چې څومره پیسې دوی په کار دي چې هغومره دوی بهر ته انتقال کړي.
زموږ بانکونه چې وسټیټي کوي د نورو بانکونو سره په ارتباط ده، دي نه چې امریکا یو څه سهولتونه یو څه د دوی د خزانه وزارت یو شلم لمبر حکم په اساس باندې یو څه سهولتونه راوستلي دي چې بانکي سیستم باید فعال شي او بانکي پیسې باید یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي. خو زیات داسې کېدلی شي چې د خارج نه چې پیسې راځي هغه کومه ستونزه نشته دی، اما موږ چې کمپنیو ته پیسې لیږو هغه ستونزه شته. لکه څنګه چې تا ورته اشاره وکړه دا ماویل په خپلو خبرو کې چې زمونږ ټی ټی نه کېږي، هغه شانتي نورماله نه ده لکه پخوا چې وه، هغه چې کېږي په ډېرو ورځې وخت نیسي، ډېر زیات شرایط پې سخت دي، اسناد غوښتل کېږي. موږ باید د دې تعهد ورکړو چې غوړي راوړو، دا غوړي باید بېرته راورسیږي افغانستان ته، دا داسې نه شي د افغانستان نه ډالر ووځي. دغسې مسایل شته دي، قیدات شته دي، او جهان هم هغه شانت چې د نورو ملکونو سره برخورد کوي زمونږ سره نه کوي. موږ چې یو پیسې انتقالوو فرضاً مجبور شو چې د یو صراف او د حوالې د لارې نه په سره شهزاده کې یا په بل ځای کې معامله کو، هغه به دوبۍ ته لاړ شي، په دوبۍ کې هغوی خپلې کمپنۍ لري، د هغه کمپنۍ په ادرس باندې مالیزیا ته یا چین ته یا بل ځای ته موږ پیسې انتقالوو. دغه ستونزه شته، جدي ستونزه ده چې دا تر اوسه نه ده حل شوې. نه تنها چې دا ستونزه شته ده، بلکې هغه پیسې چې موږ په بانک کې لرو هغه په کامل ډول باندې موږ ته نه راکول کیږي چې د پتن هر څومره زموږ په کار یا موږ هم راواخلو. هغې دپاره هم یو ماین پروسیجر د افغانستان بانک جوړ کړی دی، او هغوی خپل مالی حساب لري چې په افغانستان کې انفلاسیون رانی شي یا په افغانستان کې مشکلات رانی شي، د دوی دلایل دا دي. افغانستان او تاکه تجارت او سرمایه گذاري په منظم ډول د امارت سره، د شورای عالی اقتصادي سره، هم د بانکونو سره، د وزارت تجارت، د مالی، د وزیر سره په منظم شکل باندې موږ جلسې لرو، د صرافانو جلسې، دا ټول شیان موږ سره شریک کړي دي. موږ خپل ستونزې خپل دولت ته ویل دي، دولت په کوم اندازه چې د دوی په وس باندې پوره ده تر هغه اندازې مرسته او کومک شوی دی. اما زیاترین فشار چې دی، ما مخکې مو ته اشاره وکړل، متاسفانه چې موږ په سیستم کې برابر نه یو، مملک وطن هم د جهان نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، یو څه ستونزې شته، هم نام د سایګانو سره لرو، هم د دغه سره، یعنی تجارت هم نورمال تجارت نه دی. زموږ تجارت کوم شکایت لري دا حق په جانب دی.
بهیر صاحب تاسو ته مرکلی وایم. الکوزی صاحب ځینو ستونزو ته اشاره وکړه، غالبا چې تاسو هم د دوی خبرې واورېدې، د دغو ستونزو دلیل ستاسو په نظر څه کېدای شي؟ آیا ځینې وایي چې طالبانو په اقتصادي سکتور کې داسې کسان ګمارلی دي چې هغوی له اقتصاد له علم سره ډیر بلد نه دي، په دې برخه کې کافی تجربه نه لري، او ځین بیا وایي چې دغه مشکلاتو دلیل دا دی چې له بهر څخه د نړیوالې ټولنې له لوري په افغانستان باندې فشار دی. ستاسو نظر څه دی؟
کوم د دوه دلایل لري، هم داخلي دلایل لري هم بیرونی دلایل لري. د افغانستان عدم د سیاسي ثبات د خپل یو غټه ستونزه ده، یعنی په اصطلاح ریښه یا بنسټ یا غټې اندازه چې د افغانستان د خدمت رسمیت پیژندل دا غټه مسله ده. د افغانستان د اړیکې پرې کېدل یا د افغانستان اړیکو نه درلودل د به ګاونډیانو سره یا د منطقې سره یا د نورو هیوادونو سره دا یو اساسي دلیل دا دی، په دې چې هلته عدم د اعتماد، یعنی په رسمیت نه پیژندل په دې معنا چې عدم د اعتماد دی. فضا د عدم د اعتماد کې کار کول خصوصا د تجارت لپاره سخته کېږي، په دې چې رواني امنیت هلته موجود نه وي. دا یو مسله ده. د افغانستان د غټو پیسو د البته د پشتوانۍ دا کنګل کېدل په امریکای او نورو هیوادو بانکونو کې دا غټه څوزه د پیسو یو غټه برخه ټول موږ تاسو په دې پوهیږو چې د خصوصي سکتور پورې مربوط دی، او خصوصي سکتور د افغانستان د اقتصاد یو غټه په اصطلاح پایه ده چې دا باید قوي وساتل شي. متاسفانه په دغه دلیل دا هم یو غټ زیان خصوصي سکتور ته رسیدلی دی. د افغانستان د بانکونو اړیکو نه درلودل، البته په تېرو میاشتو کې البته اوس یو څه سولت رامنځته شوی د نورو هیوادو سره، دا غټه ستونزه ده. یعنی څنګه د پیسې ته څنګه تجارت کوي، څنګه پیسې لیږلی شي، څنګه جنس راغوښتلی شي. د ننه نور په افغانستان کې تاسو فکر وکړئ د اوو میاشتو نه راپدې خاطر یوازې دا هدف ما دا هم دی چې زه انتخاب وکړم. هدف دا دی چې موږ ستونزې وپېژنو او د هغه د حل دپاره موږ کار وشي. ښه وي څومره فابریکې وتړل شوې د اوو میاشتو نه راپدې خوا، دلایل مختلف دي. دولت یو اندازه البته هغه توان فعلا نه لري چې کافی اندازه حمایت د خصوصي سکتور نه باید دوام اعلان شي. د افغانیو بې ثباتي څاروان صاحب دا خپله یو غټ دلیل دی په یو شکل، چون افغانیو تعداد یا مقدار په بازار کې یا د افغانستان په اقتصادي صرخه کې پولی صرخه کې یو مقدار پیسې کمی دی، او دلایل معلوم دی. یو مقدار پیسې مندرس شوي، یو مقدار خلکو پیسې چیزی کورو کې ځان ته پیسې ساتي او نه غواړي چې بازار ته وساتي، په دې چې دوی سره یو تشویش دی کیدای شي یو ستونزه پیدا شي. نو که چیرې تجار مطمئن نه وي چې زه د خپل سرمایه راوړم په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوم، نو دا څنګه کولی شي چې خپل کار ته په علاقمندي کار وکړه؟ یعنی حمایت باید وشي، دوی باید رواني امنیت باید ولري.
همدغه خبره چې تاسې د ویزې وکړه، غواړم چې علي کوزای صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. ځینو سوداګرو ویلي دي چې اوس اکثره سفارتونه له افغانستانه وتلي دي، نو دوی که غواړي چې د کوم هیواد ویزه واخلي باید ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي، هلته شپې ورځې تیرې کې په هوټل کې واړوي، دا پخپله یو ډېر لوی مصرف ده، بیا د یو بل هیواد ویزه واخلي. او له بلې خوا د دې لپاره څو سوداګرو دا خبره راته کړې ده، وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې ځینې عجیب اقدامات کیږي چې هغه د نورو هیوادونو لپاره د منلو وړ نه دي، لکه له ښځو سره چې کوم برخورد کیږي، د نجونو تعلیم، که څه هم دا د تجارت مسله نه ده، لیکن دوی وایي چې همدغه ډول مسایل سبب کیږي چې په نورو هیوادونو کې موږ ته په ښه سترګه ونه کتل شي، هغه د پخوا په شان برخورد راسره ونه شي. علي کوزای صاحب، په دې برخه کې د سوداګرو ستونزه څومره جدي ده؟
بله، د ویزې مسله خو د سوداګرو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه سوداګر که چېرته لاړ نه شي او په خارج ته سفر ونه کړي، کمپنۍ ته لاړ نه شي، کمپنۍ سره په حضوري لحاظ باندې قراردادونه کېږي، هلته باید د دوی سره خبرې وشي. زمونږ د ویزې سیستم په شپږ میاشتو کې متاسفانه بدون د دوو ملکونو نه چې ایران او پاکستان دی، نور یو ملک ته زمونږ سفارتخانې د دې ملکونو نه دي فعالې او دوی موږ له ویزې نه راکوي. زمونږ زیات نه زیات مشکل چې دی د چین د هیواد سره، چې زمونږ ډېر زیات سرمایه داران هلته دي، هلته سرمایه ده، هلته دفتر دي، او دلته د کورونا مسله راغله. په کورونا د راهیسې د چین سره په کراتو مراتو مونږ دا خبرې کړي دي، اما دا ستونزه نه ده حل شوې. دا اوس هم د همسایهګانو سره د ترکمنستان، ازبکستان او د تاجکستان سره، همدارنګه د مرکزي آسیا د هیوادونو سره، تاسو خبر یاستئ هغه څوک چې په دوبۍ کې اقامه لري هغه کولی شي بل چا ته دوبۍ حتی دغه نه ورکوي. د ویزې ستونزه خو ډېره زیاته جدي ستونزه ده، او مونږ په دا څو ځله د امارت اسلامي د وزارت خارجه سره، د دوستانو سره، د جناب المحترم مستقي صاحب سره، او د نورو منصبانو سره، د دوی سره مدعا کړې ده، د مسؤلینو سره شوې ده.
دوی هم په خپل اندازه باندې چې کوم په اندازه باندې تاسو هغه سیاسي ملاحظات بلیونی پیژنئ څه چې دوی په صلاحیت کې کومک شوی دی. اما مشکل جدي دی، دا مشکل د ویزې تر اوسه پورې چې حل نشي دا هم یو ډېره جدي ستونزه ده. اما پاکستان په دې اخرو کې یو څه سهولت راوستلی دی د تجارانو دپاره.
الکوزی صاحب، همدا د پاکستان چې تاسې وایي چې نسبتا اسانتیا راوستې ده، دا هم ویل کېږي چې د پاکستان د اوسني حکومت له کبله ده. او چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ روان دی، او داسې هم ویل کېږي چې ممکن د عمران خان حکومت پای ته ورسیږي او د یو بل حکومت جوړ شي. بیا ځینې وایي چې امکان لري همدغه سهولتونه چې تاسې اوس ورته اشاره کوي دا هم له منځه لاړ شي. دا تشویش څومره دی؟
دا تشویش خوشته دی په پاکستان کې، خو هر وخت تاسو معلومه ده تاریخ اوږدو چې پاکستان کې دغه شي حالات سیاسي هر کله راځي حزاب یو د بل په ضد باندې دغه کوي، نه غواړي چې یو دغه شي. هغه د دوی داخلي کار دی. اما زموږ هیله د پاکستان هر څوک چې راځي که نظامیان راځي او که ډیموکراسي حکومت راځي، هر څوک چې راځي د هغوی نه مو هیله دا ده چې د تجارت په ارتباط اول خو د پاکستان
آیا دوی مخکې په زلونو همدغه موافقې بیرته ختمې کړي نه دي، لغوه کړي نه دي له افغانانو سره؟
ولی نه، دې تجربې ثابته کړي دا کار شوی دی. نه تنها چې په ترانزیت کې کومه ستونزه چې حل شوې ده بېرته هماغه ستونزه پیدا شوې ده. یو دغه تشویش چې تاسو لرئ او دنیا لري یا زموږ تجاران لري، موږ یې هم لرو په اتاق تجارت کې چې خدا نخواسته دا قطع نه شي دا وضعه.
بهیر صاحب، د دې وروستي اورېدونکي په خبرو کې تاسې تبصره وکړئ. دی وایي چې زیربنا ته د طالبانو حکومت توجه وکړي، څومره امکانات لري په داسې یو حالت کې چې حکومت یې هیڅ هم په رسمیت نه دی پیژندلی او ځینې بندیزونه هم دي پې، ستاسو په نظر څومره کارونه کولی شي؟
کاملا اساسي خبره ده ساروان صاحب، اساسي خبره په افغانستان کې چې چیرې موږ غواړو د افغانستان اقتصاد بیا ورغو، د افغانستان د خپل په کو ودرو، ولته باید په زیربنایي پروژو باندې باید کار وشي، په ده باید فکر وشي، طرحې جوړ شي، تدبیر لپاره مشخص میکانیزمونه جوړ شي، په ده باندې باید کار وشي. زه وبخښئ که د خبرو کې لږ تبصره کوم، 2.2 میلیارد ډالر WFP د تیرو اوو میاشتو نه راپدې خو په افغانستان کې بشردوستانه مرستو تر عنوان لاندې مصرف کړي دي. تاسو فکر کړئ څومره د افغانستان اقتصادي ستونزه حل شوې، البته په بنسټیزه توګه. دا پیسې راځي اساسي مطرحېږي، خو دا کور خو دا کور خو یو سیستم لري، دغه سیستم باید مدبر اوسېږي، دغه سیستم باید متخصص اوسېږي، دغه سیستم باید دغه متحد اوسېږي. دا پیسې چې بیرون نه راځي دوی باید اوس خو دا خو طبیعي ده چې هر هېواد یا هر نهاد د خپل د موخو د خپل د غوښتنو دپاره راځي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، پیسې راوړي. دلته خو بیا موږ هم حق لرو، دا په دې مانا نه ده چې من هیڅ حق نه لرو د هغه په کنټرول کې، د هغه په مصرف کې. دلته خو باید موږ خپله د غوښتنو باید ولرو، یعنی د موږ د تخصصي سطح باید دومره جګي چې موږ د خپل مقابل جانب ته موږ باید قناعت
وکړو. هغوی وایي چې موږ مرسته، مثلا دا د وروستۍ مرسته چې 2.4 میلیارد ډالر ده، دوی وایي چې دا مرسته موږ له افغانانو سره کوو، له ولس سره یې کوو چې له لوږې سره مخامخ دی. دا د طالبانو حکومت ته نه سپارو، ځکه چې د طالبانو حکومت دوی په رسمیت نه پیژني.
خو ستونزه هم دادن، یعنی ولی په رسمیت نه پیژني. خو تعهدات چی شوي دي کار ساروان صاحب، که په دوهې کې تعهدات چی که وروسته د هغه ډېرې ناستې وشوې د اسلامي امارت د سرپرست وزیرانو لخوا، نړۍ ډېره هېوادو ته دوی لاړل، سه کېناستل، تعهدات یې وکړل. دا تعهدات ولې یو مشترکې نقطې ته نه رسېږي؟ یعنې د افغانستان ورې هلته د موږ د سرخان مسله ده، که چېرې د ولس د سرخان ډک نه وي دا ستونزې بلا هم دوام وي. راځئ تاسې د ټولو مسایل پرېږدو، هغه تعهد چې کوو د نړیوالو سره په هغه باندې صادق اوسېږو، که چېرې نه شو یا نه کوو یا د موږ توانه پورته دی که دلایل لرو هغه باید قانع کړو، او که چېرې نه شو قانع کولی بیا باید موږ تمکین وکړو، دته تمکین وکړو او دا موږ عملي کړو. متاسفانه تعهد کېږي عمل نه کېږي. دا په روسیو کې دا دوه درې تصمیمه چې دوی ونیول، مثلا د رسنیو په خپرونو باندې، دا یو او د نجونو په ښوونځیو باندې، دا دوه دا ډېرې یو بد تصویر رخي. زه کاملا مخکې نه پوهېږم چا دا خبره وکړه، الکوزي صاحب دا خبره وکړه. د افغانستان د تصویر چې نړۍ ګوري، د تصامیم چې نړۍ ګوري، دا په ټولو مسایلو باندې خپل تاثیرات لري، یا منفي یا مثبت لري. د ویزې په ورکړې باندې د مکتب مسله هېڅ ویزې پورې ارتباط نه لري، د نجونو ښوونځیو مثلا. اما تاثیر په دې چې یو تصویر، تاسو راځئ بیرون د افغانستان نه بیرون په اروپا کې یا په امریکا کې، هر ځای کې وګورئ، دا خپله متاثر کېږي سړی د دغه وضعیت نه. نو هلته دا مسؤلیت دی، دا د اسلامي امارت مسؤلیت دی چې د رسمیت پیژندلو لپاره مشخص ګامونه پورته کړه. دوی باید خپل ځان په خلکو په نړۍ په رسمیت وپیژني. دوی باید خپل دولت غم ولري. دوی په ده باندې نه کېږي سروان صاحب کار په ده نه کېږي چې یوازې صرف د ده دپاره چې مثلا موږ په دې مقولې باندې فکر وکړو چې موږ د افغانستان واکوس موږ سره دی په هر طریقې چې موږ د قدرت ته ورسېدلو ټول صلاحیتونه څوکۍ او ټول مسؤلیتونه موږ ته
همدرد صاحب وویل چې قیمتي زیاته ده، نرخنامې نشته. او بل دوی ویل چې پاکستانی معلوم نه کم شوي دي، حال دا ده چې تاسې مخکې اشاره وکړه چې اوس له دو هیوادونو خصوصا ایران او پاکستان سره اړیکې نسبتا ښې دي او اقتصادي روابط هم ښه دي، نو دلیل یې څه کېدای شي؟
بله مننه سلام صاحب. یو خو د تجارانو مشکلات دي چې تجارانو مشکلات جدا دي، یو د خلکو ستونزې دي. د خلکو ستونزې د قیمتۍ یا په سراتر شاید د کار د نه موندلو یا د ژوند د سطحې د راټیټولو چې کار نشته دی، خلک غریب دي، عرضه په بازار کې ډېره ده، تقاضا نشته دی د خرڅولو، تجارت زمونږ واردات ورځ په ورځ کمیږي. د پخوا په نسبت باندې تقریبا 40% زمونږ واردات کم شوي دي. او د دې اساسي علت دا دی چې دلته دوران د سرمایه نشته، خلک بېکار دي، خلکو دپاره کار نشته دی. نو خلک ډېر زیات په دې باندې واقعا په فشاري راوړي چې ولې نرخونه قیمته دي. نرخونه په دغه خاطر باندې چې د دوی سره پیسې نشته دی، دوی کار ورته نشته دی، دوی بېکاره دي په کور کې، او د ده په جب کې پیسې نشته که دا اوړه فرضاً په 2000 روپۍ شي یا 2500 روپۍ شي، دوی هغه 2000 روپۍ نه لري. د دې دپاره دا مشکلات دي. خو زه دا ویلی شم چې نه تنها چې دی وایي چې نسنامه نشته، نسنامه هم شته دی. په کابل کې کمیشن فعال دی، په ولایاتو کې د ښاروالیو کمیشنونه شته دی، منظم شکل باندې دغه کوو. دا اوس سروان صاحب دازه چې تاسو خبرې کوم په دې بل تلیفون مې د پېښور سره خبرې وکړلې. دا اوس 50 کیلو اوړه په پېښور کې په 4,600 4,500 کلداري باندې خرڅېږي، چې هغه راواړه په افغانستان ته. د افغانستان کې مونږ دغه قیمت تبین چې په لرې منطقو کې خرڅېږي 2,400 2,300 زمونږ د لوړو نرخ ورکړی دی په منډۍ کې چې خرڅېږي دغه پرون او نن. نو عرض مې دا دی چې مونږ داسې یو جنګځپلی هېواد یو، دلته را باندې بینالمللي قیدات دي، دلته هم پیسې نه انتقالېږي. یو لک ډالر چې انتقاله، $3,500 به کمیشن ورکې. یو پاکستانی دا کار نه کوي، دغه پیسې په $100 باندې رسېږي خپلې کمپنۍ ته د خدماتو په مقابل کې. یو وزبات، یو ترکمن، یو ایرانی داسې ستونزې سره نه دی مخامخ. اما مونږ د امارت سره په یو ځای باندې کمیشنونه لرو. حتی هر هغه انویسټ چې راځي زمونږ تاسو ته به معلومه چې مونږ غذایي مواد دا اوس نه، بلکې تقریبا دا 10 کاله کېږي چې مونږ د پاکستان نه نه راوړو، یو څه لږ د ایران نه راوړو. نو ټول مونږ 80% څه غذایي مواد دي، که اوړه دي، که غوړي دي، که بوره ده، دن هاوریج مونږ د پاکستان نه راوړو. نو ټول شیان مونږ د قزاق نه راوړو، د مرکزي آسیا نه راوړو. تاسو ته معلومه ده د اوکراین په جنگ کې اوکراین یو د لوی هېوادونو نه و چې بوره تولیدوله. ټول مرکزي آسیا ته بوره ورکوله، هغه بنده شوله. اوکراین د کال تقریبا 80% افتاپرست په منطقه کې تولیدول، چې دا ټول ورکول مرکزی آسیا ته، قزاق ته، آذربایجان ته، روس ته، او هغوی غوړي تولیدول. موږ 80% غوړي ته دغه ځای نه راوړل. دا غوړي کاملا بند شو، بوره بنده شوله، غنم او اوړه په دغه شین حالت دي. روسانو خپل غنم ودرول په قزاق باندې، قزاق ډېر زیات غنم اخیستل، خپل یې لرل، بیا موږ راوړل په ازبکستان کې په سیلوګانو کې ورکول. افغانستان ته موږ ته ارزانه تمامېدل. اوس موږ ته دوه چنده تمامېږي. دا ټولې هغه ستونزې دي چې په بازار کې قیمتي راوستلې ده. اما بیا هم اسلامي امارت مسؤلین، وزارت تجارت، وزارت مالیه، وزارت مالیه په مکمل ډول باندې مالیه او محصول په غذایي مواد باندې راښکته کړه، راټیټي کړه. دا ټول هغه څه دي چې تدابیر چې زمونږ او د امارات په امکاناتو کې دي، هغه تدابیر ورته نیول شوي دي. اما دې کې شک نشته چې قیمتونه جدي او د قیمتونو علتونه
جهانی دی، بین‌المللی دی، خارجی دی. رال مدا پاکستان په ارتباط باندې پاکستان معلومه خو زه فکر کوم چې ډېر زیات کم شوی نه دی. د غورور چې هر رقم سره دغه دی دا اوس هم پاکستانی وریجې، پاکستانی یو څه غوړي او میوه، حبوبات او هغه څه چې لازم دي هغه راځي. موږ د پاکستان سره تجارت کم شوی دی، دا په دې معنی نه دی چې موږ د پاکستان عدت یې دا دی نور چې معلومه موږ ته ارزانه تمامېږي نسبت د پاکستان نه. پاکستان خپله د بل ځای نه مال اخلي، دی راوړي، دی نو موږ د هغوی نه چې اخلو موږ ته قیمت اوړم، موږ ته قیمته تمامېږي، غوړي موږ ته قیمته دوی تمامېږي، بورم موږ ته د مرکزي آسیا او یا د خپله د مالیزیا او اندونیزیا نه چې موږ مواد راوړو یا د چین نه راوړو هغه راته یو څه ارزانه تمامېږي. نو د عرضه او تقاضا مسله ده. د پاکستان سره دا اوس سږ کال هم زموږ تجارت تقریبا د سوا مطلب 300 میلیون ډالر پورې ده. په فا یو میلیارډ یا 200 میلیون تجارت هم د ټولې دنیا سره کم شوې ده. د پاکستان سره هم کم شوې. تنها زموږ تجارت د ایران سره زیاته شوې ده چې د ایران انتقالات د ډالر نه کیږي، د محلي پیسو باندې کیږي. نو په دې خاطر هم تجارت وسره ده.
بله، تاسو وویل چې له پاکستان اوس هم میوه راځي او نور شی راځي. مخکې بهیر صاحب هم اشاره وکړه هغه شی چې په خپل لرو ولې باید له بهره ارزانه وارد شي، که واردی شي هم آزاد بازار هم وي، نو باید مالیه پرې زیاته شي. په همدې وروستیو ورځو کې په کونړ کې او همدارز ننګرهار کې د چرګانو اکثره فارمونه، او دلیل یې هم دا و چې یو خو هغه مواد چې دوی د چرګانو لپاره پکار دي هغه قیمته شوي دي، ورته واره نه کوي، او له بلې خوا له پاکستانه چرګان ارزانه راځي نو دوی ته صرفه نه کوي. په دې برخه کې ستاسو نظر سره دی، و سوداګر په حیث چې هغه شی چې پخپل تولیدولای شو آیا بیا هم له ګاونډیو هیوادونو په داس شکل وارد کو چې مالیه کمه پرې وځه کو؟
هیڅکله داسې نه ده. دا تصویر چار چا ورکړی، دا تصویر غلط تصویر دی. مونږه پخپل هغه شیان چې مونږ یې تولیدو او زمونږ په افغانستان کې تولیدیږي د هغه د شلو نه تر دېرش فیصد پورې تعرفه جګه ده. او په اته غذایی موادو باندې چې غذایی اولیه مواد دي، پالیسی د تعرفې د وزارت مالیه دا ده چې په دې کې د 20% نه باید تعرفه جګه نشي. اما هغه غذایی مواد چې موږ په افغانستان کې تولیدو هغه موږ 40% ته جګه کړی دي.
علی کوزه صاحب، کدا چې مخکنی اوریدونکو خپلواک صاحب وویل چې لبنیات م پرېږدي چې له بهر نه راشي، ځکه چې اوس په خپل کافي لبنیات تولیدو، او یادې ننګرهارو دي، کونړ دي، فارمونو مسله، نو دا اول سقوط کوي.
فارمونه فارمان صاحب دغه مطلق اسلامي امارت هدایت ورکړی دی چې یو کیلو غوښه د خارج نه نشي راتلی. او تاسو په دې شپږو میاشتو کې په ګمرک کې تاسو هر څوک چې تللی شي په ګمرکاتو کې دی وګوري چې یو کیلو غوښه د چرګ یا بل غوښه محصول شوې وه
ژوندي راځي نو بیا
نه دی محصول شوی، هغه بنده کړی ده. په هیڅ صورت باندې د خارج نه ناراضي او د خارج، اما موږ خپل مشکلات لرو دي کې هیڅ شک نشته دی چې خپل مشکلات مشته دي. موږ په داخل د افغانستان کې فابریکې جوړې کړلې، خا دغه د چرګو دانه او د شیام اوس په نګرار کې په کافي اندازه باندې تولیدېږي. دا زه درته دا اوس ویل چې اسناد ته در کوم چې موږ تاجکستان ته صادرو د چرګو دانه، د چرګو خام مواد موږ تاجکستان ته صادرو. نو از یو خو هغه خبرې دي چې د امارت نه مخکې خبرې وي، خلکو به دا ویل چې دا شي تاسو کاملا داخلي صنعت ته توجه کیږي او باید ورته وشي. اما عالم په دې کې چې یو جنس ته په جهاني سطحه باندې کتو یا چې زه هیڅ شی د بل چا سره تجارت نه کوم، چین چې یو ډېر غښتلی هیواد دی هغه هم د WTO غړی دی، هغه حق نه لري چې چاته ووایي چې ته لبنیات مه راوړه یا بل شی مه راوړه. هغه خو د رقابت مسله ده. موږ باید خپل تولید حمایه کړو، تعرفوي حمایه کو، په سراتي شمالیتي حمایه کو، او هغه بل چې راځي چې هغه زمونږ سره رقابت ونه کړي. که موږ ایران ته سبا ویو یا پاکستان ته سبا ویو چې ته هیڅ حق نه لري چې ستا لبنیات دلته راشي، خو سبا زما انګور هم نه پرېږدي، سبا زما کول هم نه پرېږدي، سبا زما تلک هم نه پرېږدي. نو په دې خاطر باندې چې موږ د جهاني تجارت غړي یو، تجارت د چا سره نشو بندولی، مګر خپل صنعت باید حمایه کړو. هر څوک دا حق لري چې خپل صنعت حمایه کی تاروپوی حمایه کی مالیتی حمایه کی او بل هر څه مداده چې د افغانستان خلک باید حمایه کی زمون خلک باید دا فرهنګ ولري چې د خپل تولید نه استفاده وکړي د خارجي تولید نه استفاده وکړي.
بهیر صاحب که څم تاسو په خپل خبرو کې د سوداګرو ځینې غوښتنې مطرح کړي چې یا مستونزې مطرح کړي خو د طالبانو له حکومت څخه د دې لپاره چې د سوداګرو مشکلات کم شي که یو دوی غوښتنې ولري نو هغه دوی یا درې به څه وي؟
خو زما هیله دا ده چې تجار ستونزې شته دی تر څو پورې موږ خو په دغه اوس یو داسې استراري حالت کې دا شپږ میاشتې تېرې کړلې چې د دنیا سم روابط په شکل د اشکالو قطع دي. هیله مو دا ده چې دنیا هم لکه څنګه چې مخکې بهیر صاحب ویل دي دنیا دې ته توجه وکړي چې ټول افغانستان او خلک په دې ګناو نه لیر شي چې دوی د طالبانو سره مشترکه ژبه نه لري. باید حتماً د رسمیت پیژندلو مسله ضرور ده. هغه معیارونه او نورمونه هیله مو د طالبانو نه دا ده چې د دنیا کې منل شوي نورمونه دي او علمي دي او اسلامي دي په هغې باندې دوی د دنیا سره خبرې وکړي چې تر څو دا لویه ستونزه حل شي او دا دروازه خلاصه شي او د رسمیت پیژندلو مسله رامنځته شي. نو زه په دې فکر کوم چې هغه د حل لار همدار ده، هغه اساسي کلید دا ده چې دا وشي. نو فکر کوم وړې زړې ستونزې دي هغه موږ د دوی سطرحه کړي دي، خو هغه څه چې په خارج پورې اړه لري هغه د دوی په وس نه دي پوره، او د دوی وس هغه وخته کېږي چې دوی دنیا په رسمیت وپېژني. نو هیله مې دا ده چې دواړه طرف ته هم جهان او هم امارت اسلامي په دې باندې کار وکړي چې د رسمیت پیژندلو مسله حل شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی خانجان علی کوزی د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوی غړی، همدارس د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو
مننه چې ازادي راډیو اوري.